کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 23 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر کنګل شویو پیسو د ویشنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 12 قربانیانو ته د تاوان په توګه او نیمایي نورې به افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلی دی چې دا د امریکا د اخلاقو او بشر پالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو د حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو کسانو او همداراز د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم دا مرسته د وژل شویو کسانو، کورنیو، معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. هغه په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 1 لک روسي پوځیانو میشتېده ده یوه عادي مانوره نه ښکاري. او په متحده عربي اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کیږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو د حکومت رسمي غبرګون راخلو. امریکا، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره دې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا هم د طالبانو غبرګون.
اسلامی امارت د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
په ساینس کې د ښځو د ګډون په ورځ د نجونو زده کوونکو کوچنۍ اندېښنې په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د کړکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو. ستاسو غږ هم په دې خپرونه کې راخلو. او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن بیگانه پریکړه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې په دوو برخو د ویشلو وروسته د بشري حقونو د څار ډله وایي افغانانو ته باید د طالبانو د ظلمونو سزا ورنکړل شي. د بایدن حکومت هغه فرمان لاسلیک کړی چې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارډ ډالر په افغانستان کې په بشري مرستو او همدومره نورې د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو د کورنیو ته دا پیسې ځکه ځانګړې شوې چې دوی وایي د القاعده مشر اسامه بن لادن ته طالبانو پناه ورکړې وه او هغه مهال یې امریکا ته ونه سپار. په دې اړه د امریکا دریز هم په دوو برخو وشل دی. هلته ځنی سیاستوال او ځنی د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې خلاف دي، خو چارواکي بیا ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا کار د افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللی ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ لیکلي، د افغانستان ناورین نړیواله موضوع ده، خو د اوس لپاره دا موضوع د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره لاسلیک شوې ده. خو د دې ټولو سره سره افغانستان لپاره د بشر حقونو افغان جون او ښځو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری بیا په خپله ټویټر پاڼه د جمهور رئیس بایدن له دې پریکړې وروسته ولیکل، دا د افغانانو لپاره بده ورځ ده. خو طالبان سره له دې چې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان یوازې د دې موضوع په اړه ځینې حساسیت خپرونکي موضوعات خپاره کړي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لږ غبرګون خود لټه کړي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به لږ وروسته خپل دریځ روښانه کړي. دا موضوع د افغانستان دننه پخوانیو چارواکو هم غندلې ده. له دې ښاغلي معصوم ستانکزي لیکلي دي چې د افغانانو د وژنو او همدارنګه په افغانستان کې د رواني ورانۍ غرامت به څوک ورکړي.
د امریکا، هند، جاپان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. متحدی ایالاتونو هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې باید د هیڅ هیواد پر ضد کارونه خستل شي. طالبانو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه دی متوجه. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 523 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې، یا د تروریستي اعمالو د پلان کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیره شپه ناوخته د فبروري په 11 نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د او هیواد لپاره امنیت اړین بولی ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
و اسلامی امارت تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 523 نوي پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاسرایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د دې سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعدې شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسأله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همدارس په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند در رد کړ چې ګنې د پلاوی سفر بعد طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا ولري او ټینګاری وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغې زیاته کړه چې د سویس حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د دې ډلې سفر پرون پای ته ورسېده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدرس ادهانوم گیبریسوس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره وکتل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تېره اونۍ ژنیو ته ورسېد او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرون یې خپل سفر پای ته ورسو. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته لږ شمېر ښځینه فعالانو اعتراضیه غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمېر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه. لبلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې د طالبانو له پلاوي سره یې د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړل چې جزئیات یې اسمت څاروان اوروي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرونې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغل ماردینی پر ټویټر د دیلی دنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار دیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لاسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان له مخې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همداراس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وې. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پروانه ابراهیم خیل چې د طالبانو د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې برخه درلوده له نجدې درې اونیو رئیس تختول شوې وه. یوې نجدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی خوشې شوې او خپل کور ته ستنه شوې ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوش کېدو خبره وه او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوې. دې سرچینې همداراز ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې وه. د سچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانی او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څوخ لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنه زریاب پریانی او درې خویندوی په تیر درې اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنه زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه د دې ریپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تری تم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو ریپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترض خزو د موضوع د هواري ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترض خزو د زر تر زر مندلو او یا خوش کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادره کشو معترض خصو پاړه معلومات نشته.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لاندو خبرونو کې مو قدر منوریدونکو د اوکراین د روانو جریاناتو په اړه جزئیات واوریدل. اوس اسمت څاروان د اوکراین د کړکیچ اړوند وروستیو جریاناتو ته کتنه کوي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون جمعه د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د پنځشنبه په ورځ د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغه د روسیې له حکومت وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لیرې کړي. دې په عین حال کې خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل برتانیي ساری شغل والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکیچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناټو د نورو غړو هیوادونو له لورې اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترینګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري.
د برتانیا او روسیې د دفاع د وزیرانو د کتنې او په دې خبرو کې د اوکراین د مسایلو په اړه د بحثونو جزئیات مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته به زما همکار مرسل ځاځی له تاسو سره وي. خدا شیبه د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو حکومت د کرنې بولګولو مالداری وزارت وې د کرنیزو محصولاتو د شپږشتم نندارتون لپاره چمتووالی روان دی. د وزارت په اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د یاد پسلنی نندارتون د خطر سره کولو لپاره له یو شمیر اړوند ادارو سره د همغږۍ ناستې هم شوې دي. د خبر پاڼې له مخې دغه نندارتون کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې، د وطني تولیداتو د ودې، د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ، په کرنیزو چارو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ سره د بزګرانو د بلدتیا او د لاسي صنایعو د پیاوړي کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د خبر ځای په حواله یاد نندارتون کولی شي د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړې موسسې په افغانستان کې د پانګونې لپاره راجلب کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه نندارتون هر کال په افغانستان کې د وزارت، خصوصي سکتور او یو شمېر نورو اړوند ادارو په همغږۍ سره د پسرلي په موسم کې د درې ورځو لپاره جوړیږي چې د هیواد له ګوټ ګوټ او بهر نه ورته خلک د لیدو لپاره راځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په نږدې راتلونکي کې به له ترکي سوداګرو، حکومتي چارواکو سره یو آنلاین کانفرنس ترسره کړي. د خونې په یوه خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې کڅه هم د دې کانفرنس د نیټې په اړه کرڅ نه دی ویلي، خو وړاندې لیکلي چې په دې کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو په سوداګریزو مسایلو خبرې وشي. د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ د سوداګرۍ خونې سرپرست یونس مومن د ترکیې هیواد له سفیر سره تېر ورځ په لیدنه کې د سوداګریزو یو شمېر نورو مسایلو د بحث لپاره له ترکیې پلاوي د یو آنلاین کانفرنس غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله ترکی پلاوی د کانفرنس د کېدو ژمنه کړې ویلي چې دا کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 55 پوله، یو یورو سل افغاني وابیا پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني 93 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تموزه مرسل زازي هر کله کوم. پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خزو د غډون نړیواله ورځ و. یو شمیر افغان خزو د دې ورځې په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان خزو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړي. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر ښځینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعاله دي وایي چې افغان ښځې او نجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کیهانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشتوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقی لابراتوار کمبود شتون دی. بچیر موش یو تحقیقی لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساینس د څنګ فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساينس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیزو امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساينس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساينس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې ستادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره ترکیې ته باید للی وای، خو دا آسانه کار نه دی.
بله محرمه بیرون تلال چی او زه امید لارم که لارم چه دیتا زمینه مساعده شی.
افغان میرمن او انجونو د نارینه او ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساینس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباتیک ټیم یې وخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یوه غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم ښځینه غړو هیواد پرېښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پخوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي، خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 22 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
نړیوالې رسانۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورسپانې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې د اردو په دې چړنیز راپور کې پوزي چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتراتلو لامل د جمهور رئیس جو بایدن په ادارې انتقاد کوي. د هیل ورسپانې د کلی خاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ ان بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره ښه وخت نه و. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو په راپور کې په افغانستان کې لګواخ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښت ډول د پوځیانو د وسلو لپاره کړې دفاع کړي او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی و او امریکا به اړه و چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه د کلیچ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکلي چې په ژمي موسم کې د کووید 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیايي تدارکات، اکسیجن او ان ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یو برخه کې راغلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي. خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 په سیویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامی روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه نیک او هلي د دې راګرم دا خوښ دي چې د حج د درې کال کې د حج فن دی نو موږ د حج تو کول او غیر له دا مسلمانان د حجونو پر فرض دي له دا حج باندې نو دا خبره چې دا ورسیږي چې د حج ول باندې د بس خلاص د مسلمانانو د غیر خلاص شي کومه باندې حجونو فرض دي چې پلان څه نشو نو آزاد کار کوم که دا هیله لرو چې دا اوازه تر ځای کوم ورسي وسلام بای سلام.
زه جندر خان خبره کوم د خجانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي موږ سيزن کې و دغه څلور کال کېږي چې موږ د داعش نه راماجر شو او د موږ ډیر ځوانان په سره کال کې په نور ولسونو کې خاره دي وختونه د وسانو مؤسساتو نه دغه دا دوی وزیر تنګي ته ډیر په هغه باندې غواړي او د خلک سره مرسته وکړي خو چې د کورونا رنګ شوی کورونا نه لري ډیر په ځوان لري سلام احترام سلام علیکم.
زما محمد عباس دروځم له چوری ولسوالی سره متاسره پیغام شردم اور مشکل می داغه چې موږ ټول سوالی کې خبراتي شبکې سم کار نه یو ساده ده چې چوری بازار کې ولاړه ده موږ ډیر ملي رسمي فریای وویل سرابي هغه سم کار نه کی نو تایلوان سره غواړم وایي تاسو سم کې خاله و درې السلام علیکم.
السلام علیکم حق دلما د هلمند ولایت د شرفه تماس کیما دا دغه پاکستان و د کورونی چار وزیر و خبر ته اریان تکر ولایم چې د هلمند خپل پخ ملک تر پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانان ژوند ور کړی دي چاګری اعلانسته او خبرونه لا معلوم نه دي او د پړ پرینو پر افغانستان باندې اچي چې دا نه دغه د ابریت کړی دی په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کوي هغه بری بیا هغه په ظلمونه چې د کړې دي نو اوس بیا هغه خپل پلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دی نه تاواني نه د افغانستان د خاورې د ته کوم ضررسته او نه دی پر افغانستان باندې د تومات وایي طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې خپل د دولت ته خپل د خاورې سره پر بل دولت ته مزایمت جوړ شي. یا دونه و چې وسلام د خدای تعالی.
Thank you.
ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو. اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطلب هم دومره وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي. خدا شي به 12 بجې